درنو اوریدون که السلام علیکم و اوس په افغانستان کې د ماښام و بجی دی د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې د ژوند رنګونه لرو او د کتاب په اړه خبرې پکې کیږي. خو تر دې وړاندې به زه عصمت څاروان د دې سات خبرونو ته رابولم. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړی استازی ټام ویست وی د پاکستان د بهرنیو چارو له موقت وزیر جلیل عباس جیلانی سره د ښځو او نجونو د ملاتړ او د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ویست نن پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اتاویایمې ناستې په څنډه کې له ښاغلي جیلانی سره وکتل. شغله ویس زیاتوی په دې کتنه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه هم خبرې کړې دي. د امریکا حکومت هغو افغانانو ته چې تازه د هیواد ته رسیدلي د قانوني استوګنې لنډمهالي استاد ورکوي. کوم افغانان چې له څه باندې یو کال راهیسې هلته اوسي له دې اسانتیا برخمنې شي. د امریکا د کورني امنیت وزارت پرون اعلان وکاوه هغه افغانان چې د 2022 کال د مارچ له 15مې وروسته او د 2023 کال د سپتمبر له 6مې مخکې امریکا ته رسیدلي لنډمهالې اسناد ترلاسه کوي. د اعلان له مخې په دې پروسه کې ټول ټال 14,600 افغانان شامل شي. د امریکا اوسنۍ پریکړه هلته د یادو افغانانو د دایمي استوګنې یا د تابعیت کومه اسانتیان نه برابروي. یوازې تر 2025 کال به هلته اوسېدلې شي او تر هغه وروسته به اسناد له سره نوي کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا په افغانستان کې د ښځو خلاف د طالبانو ځپونکو اقدامات وغندل. د چې پرون پنج شنبه د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې اتاویایي میغونډې ته وینا کوله ټینګار وکاوه چې د طالبانو رژیم د ښځو خلاف د تشدد پالیسي خپله کړې ده. د په ځانګړي ډول په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. ویل د طالبانو په رژیم کې ښځې د خپل جنسیت له کبله ځپل کیږي. د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د راتلونکي نړیوال جام نیټې او لوبډلې اعلان شوې. د کرکټ د نړیوال شورا له لوري تر 19 کلنو د کرښو لوبډلو په نړیوال جام کې افغانستان له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره په ډی ګروپ کې دی. د دې جام سیالۍ به د سریلانکا په کوربه توب د 2024 کال د جنوري په 14مه پیل شي. په دې سیالیو کې به 14 ټیمونه برخه لري. تمد د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن د کاناډا په پارلمان کې وینا وکړه. دا وینا د هغه کمپاین برخه ده چې زیلینسکی غواړي د روسیې پر ضد په جګړه کې د لویدیځو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. د اوکراین ولسمشر په واشنگتن کې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د کانګرس له غړو سره تر کتنې وروسته د کاناډا پلازمینې ته لاړ او د دې هیواد صدر اعظم جاستن ترودو اوټاوا په هوایي ډګر کې ښاغلي زیلینسکی ته شراغلاست ووایه. تمره چې ترودو به هم نن پارلمان ته وینا وکړي. د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته د کاناډا ته د اوکراین د ولسمشر لوبنانای سفر دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په چک جمهوریت غږ کړی چې د خپلواکي تحقیقاتي خبری ویبپاڼې آیستوریز خبریالانو ته د ورپیش خطر په اړه تحقیقات وکوي او د خبریالانو امنیت تضمین کاندي. د روان کال د مارچ او سپتمبر میاشتو ترمنځ آیستوریز د خطر څلور پیغامونه ترلاسه کړي وو. په پیغامونو کې د آیستوریز د دوو خبریالانو چې په پراکې ژوند کوي نمونه، آدرسونه او د سفر ټول جزئیات ورکړل شوي وو. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته د آیستوریز د دې دوو خبریالانو په ګډون زیاتره کارکوونکي په چک هیواد کې ځای پر ځای شول. او د چین دولتي رسنیو د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره د شي جنګ پینګ د کتنې خبر ورکړ. د فرانس پرس خبري اژانس راپور پر اساس د سوریې ولسمشر په دې سفر کې هڅه کوي د خپل وران شوي هیواد په بیا رغونه کې د چین ملاتړ ترلاسه کړي.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو په پروګرام کې نن په افغانستان کې د کتاب د چاپ او لوستلو پر موضوع خبرې کوو. السلام علیکم. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي چې ستاسو نظریات هم پکې خبرو او د پروګرام لاملمنو هم په دې باب پوښتنې کوو. د کتابونو ځینو خبرونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د کتابونو د پیر پلور او چاپ بازار ورځ تر بلې د سړېدو په حال کې دی. خلک هم کتابونه لږ رانیسي او د چاپ بهیر هم تر پخوا ټکنی سوی دی. تر ټولو لویه ستونزه اقتصادي مشکلات بلل سوي دي. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت یو چارواکي عبدالحق حماد د کتابونو د چاپ بهیر د سړېدو په باب د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې. په دې وروستیو کې د افغان ځوانانو لیوالتیا د هغو کتابونو د اورېدو لپاره چې په سیډیګانو کې په صوتي بڼه موجود دي زیاته سوې ده. د ژوند په رنګونو کې نن پر دې خبرې کوو چې د یو کتاب خپرندوی خپل کاروبار څنګه سنبالوي، څه ستونزې لري او د خپلو ستونزو د حل لپاره د خپل څه کارونه کوي. اوریدونکي هم کولی سي چې د راډیو پر واتس اپ نمبر تماس ونیسي او خپل نظر سره شریک کړي. یو شمیره مو د 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- سلر وشت پنځه سو یو بل شمیره مو د صفر صفر څلور سو شل دوه وشت یولس څلر وشت شپږ سو یو شمیره بیا تکراروم صفر صفر څلور سو شل دوه وشت یولس څلر وشت شپږ سو یو په دې پروګرام کې مو میلمانه دي د دانش خپرندوی ټولنې مسؤل سپین سهار د غرض مومند خپرندوی ټولنې غړی هدایت الله عادل چې له دواړو سره تخنیکي همکار د تماس هڅه کوي. ښاغلی سپین سهار په پایل کې تاسو ته راځو. کتاب نن سبا په افغانستان کې فکر کوي چې د پخوا په څیر مینوال او لوستونکي لري؟
ټولو ته سلام او درنښت. کتاب خو په افغانستان کې له ډېر وخت راهیسي د خلکو په منځ کې لومړیتوب نه دی، متاسفانه چې دا خبره کوم زه. او دا مهال تاسو په خپله هم یادونه وکړله چې د اقتصادي ستونزو له امله او د یو لړ نور ستونزو له امله د کتاب خرڅلاو او یا د کتاب لوستل یو څه ټکنی شوی دی. د کتاب د لوستنې فرهنګ په دې وروستیو کې یو څه عام شوی وو، خو د یو څه ستونزو له امله بیرته اوس ټکنی شوی دی. هغه ځوانان چې کتابونه یې لوستل یا بې وظیفې شوي دي، یا مثلا له هېواده بهر وتلي دي، یا په نورو داسې ستونزو اخته شوي دي چې هغوی د کتاب لوستلو مخه نه ویني، نو دا مهال د کتاب لوستل لکه څنګه چې تاسو خبر یې یا تاسو په خپله په دې اړه باندې راپورونه هم جوړ کړي دي، د کتاب لوستل او د کتاب خرڅلاو بیخي ډېر زیات کم شوی دی. دغه راز د چاپ صنعت هم یو څه زیانمن شوی دی او اوس نوي کتابونه هم ډېر زیات کم چاپ کیږي. هغه کتابونه چې چاپ شوي دي هغه هم اوس په خپرندویانو باندې یا په کتاب پلورونکو باندې بار دي، هغوی حتی د خپلو ځایونو کرایې هم نشي پوره کولی. خو زموږ هیله دا ده چې په راتلونکي کې او په نږدې راتلونکي کې دغه ستونزه حل شي او بیرته د کتاب لوستلو فرهنګ عام شي، خلک کتابتونونو ته لاړ شي، کتابونه رانیسي، حتی عامه کتابتونونو ته لاړ شي او کتاب لوستل بیرته پیل کړي. په ځانګړي ډول ځوانان باید دغې چارې ته ډېر زیات وهڅول شي، ځکه دا یوازینی څه دي چې د ډول ډول خفګانونو د لرې کولو کې له انسان سره مرسته کولی شي، د ژوند نوې ښه او رنګینه بڼه ورزده کولی شي.
ډېره مننه. د مومند خپرندوی ټولنې مسؤل هدایت الله عادل هم را سره دی. عادل صاحب، مخکې سپین سهار یادونه وکړه چې د پخوا په نسبت د کتابونو د چاپ او لوستلو بهیر ټکنی شوی دی، اوس تاسو په میاشت کې څو کتابونه خرڅوئ، پخوا دغه بهیر څنګه و؟
تر هر څه لومړی تاسو ته او ستاسو درنو همکارانو ته، د ازادۍ راډیو درنو او قدرمنو اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بیاست. د کتاب په چاپ او د مطالعې په خبره کوو، نو د پخوا په پرتله سړی سره ډېر زیات توپیر راغلی ده. مونږ که مبالغه یې ونه بولو، په هفته کې له لسو زیات کتابونه تقریبا په دیارلس اته نوي کال راهیسې دغه بهیر ټکنی شوی. یعنی په اته نوي کال کې مونږ د هفتې لس کتابه چاپ کول، لس عنوانه کتابونه چې په زرو کې زر کې، یعنی لس زره کتابه کېږي. هدف دا دی چې دغه بهیر اوس حتی دې حد ته رارسېدلی چې من په میاش کې هم یو کتاب نشو چاپ کولای. او علت په علتونو کېدای شي وروسته بحث هم وشي، تاسې خپله هم پوهېږئ په وطن کې روان ناورین او ستونزې او اقتصادي ستونزې وي، همدارنګه د پوهنتونونو بندېدل او داسې ډېر مسایل دي.
ډېره مننه سپین سهار. یو کتاب خبرندوی خپل ژوند په افغانستان کې څنګه مخ ته وړي؟ په خوا خو تاسو هر اقل لکه څنګه چې شغلی عادل یادونه وکړه، په هفته کې څو کتابونه چاپول چې اوس هغه کتابونه نه چاپېږي، تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوئ؟ خپل ژوند تاسو څنګه مخ ته وړي؟
دا ارنست همینګوی یو ډیره مشهوره خبره ده، هغه وایي کتابونه پلورل داسې دي لکه یو څوک چې په دوزخ کې د جنت یخ خرڅوي. نو موږ اوس له دغه یخ نه ځانونه هم نه شو خلاصولی، یو ډول مجبوري هم ده او یو ډول شوق او عادت هم دی د کتاب خپرندویانو او د کتاب پلورونکو. د کتاب داسې یو کاروبار دی چې یو ځل انسان ورننووت، بیا به صبر هم پکې ډېر زیات کوي، حوصله به هم ډېره زیاته پکې کوي، او ستونزې به هم ګالي. که چیرې یو خپرندوی یا کتاب پلورونکی دغه ځانګړنې ونه شي لرلی، هغه دغه فیلډ ته یا دغې برخې ته هېڅ نه شي راتللی او دوام خو بالکل نه شي ورکولی. نو کتاب خپرول او کتاب پلورل داسې یو کار چې دی یو ځل انسان بیا د هغه عادت وګرځي، بلکې مجبوري شي، ضرورت شي، هغه بیا ځان نه شي ترېلا ایستلی. موږ اوس که کتابونه خرڅېږي که نه خرڅېږي، موږ باید په کتاب پلورځي کې حتما حاضري ورکړو، هلته ټوله ورځ کینو، یا په خپله کتاب ولولو، او یا د سوشل میډیا له لارې، او یا که یو نیم کس کتابخانې ته مراجعه کوي، د هغوی له لارې موږ بیا کوشش وکړو چې کتاب لوستلو ته او کتاب رانیولو ته خلک وهڅوو. او دا داسې یوه خبره ده چې په نوره نړۍ کې اوس چاته نه کېږي چې کتاب ولوله ګټه درته لري. یعنې که په نوره نړۍ کې یو څوک چاته ووایي چې موږ په افغانستان کې خلک کتاب لوستلو ته هڅوو چې کتاب ولولئ، دا مو د ژوند بڼه بدلوي، او یا لږ تر لږه داسې ورته ووایي چې عقل مو ډېروي، هغوی کېدای شي در موږ پورې وخاندي چې تاسو اوس هم په داسې یو هېواد کې زندګي کوئ، په داسې یو هېواد کې اوسېږئ چې هلته تاسو اوس هم خلکو ته د کتاب لوستلو ګټې بیانوئ، یعنې هغوی د کتاب لوستلو له ګټو نه دي خبر. خو کېدای شي غټه ستونزه دا هم نه وي، غټه ستونزه کېدای شي اقتصادي ستونزه وي، او یا غټه ستونزه دا هم وي چې خلک یو ډول بې پروګرامه شوي هم دي د یو څه موده کېږي. یعنې دوی ښه ډېر وخت لري، ښه ډېر روزګار دي، خو بیا هم ډېر زیات بوخت دي. هغه سمین صاحب به یوه خبره کوله، ویل به چې زه ښه ډېر وخت لرم، هېڅ مصروفیت نه لرم، خو بیا هم هېڅ روزګار نه یم. نو دلته خلک یو څه بې پروګرامه شوي دي، او هغوی د کتاب لوستلو ته وخت نشي پیدا کولی، یا یو پروګرام نشي ورته جوړولی، په هغه یو حساب باندې د خپل وخت مدیریت نشي کولی چې هغوی کتاب لوستلو ته جلا وخت ورکړي. یو ډول ستونزو سره مخ شوي دي، او په ځانګړي ډول ځوانان داسې شوي دي چې تر مخې یو څه داسې ستونزې هم تېرې شوي دي. مثلا د زده کړو په مخ کې ستونزې پېښې شوې دي، اوس نه کله کله البته وایم، نو دا هم کېدای شي په دې باندې تاثیر ولرلی شي. یا دوی چې کوم دندې له لاسه ورکړې دي، یا اقتصادي ستونزې لري، ځکه اقتصاد یوازینی شی ده چې هغه له انسان چې کله خراب شي، له انسان نه ټولې خوشحالۍ اخلي، او خوشحالي چې له انسان نه واخیستل شي او د ډوډۍ غم ور لغاړي شي، نو بیا د کتاب لوستلو فکر په اسانۍ باندې زما په اند باندې نه ورلوېږي هغوی ته.
بله،
نو کتاب خپرندویان هم اوس په افغانستان کې لکه ما چې یادونه درته وکړه، دا د دوی اوس ضرورت دی، اړتیا یې ده، او یو عادت یې هم ګرځېدلی دی. له کتاب سره دوی داسې عادت شوي دي که کتاب دوی ته اوس ډوډۍ ورکوي که نه یې ورکوي، دوی به د هماغو کتابونو په منځ کې ناست وي، که میاشتې میاشتې په دوی باندې کرایه هم اوښتې وي، بس دغه کاروبار نه شي پرېښودلی. اوس
عادل صاحب مخکې شغلی سهار یادونه وکړه چې په افغانستان کې ځینو کسانو ته که تاسو د کتاب د لوستلو د اهمیت په اړه خبرې کوئ، ممکن له ځینو عکس العملونو سره مخامخ سي. په نورو نړۍ کې چې تاسو خلک ګوري چې په بس کې هم روان وي کتاب مخ ته نیولی وي، که په سفر کې هم ځي کتاب مخ ته نیولی وي، په میترو کې، دغه راز په ټرام کې، په افغانستان کې ولې د کتاب لوستلو کلتور دغسې چې په نورو نړۍ کې عام دی عام نه سو؟
د دې څو عوامل دي. یو خو د افغانستان دغه ټولنه په داسې یو وضعیت کې قرار لري چې موږ همیش که هر څه راغلي دي، هر ډول پرمختګ موږ ته راغلی ده، د مثبت په ځای موږ منفي لور ته هغه پرمختګ کش کړی. هدف مې د اوسنۍ ځوان نسل لپاره د سوشل میډیا کارول دي. سوشل میډیا په داسې یو شکل کاریږي زمونږ په اوسني ځوان نسل کې چې خپل هغه د ژوند منیجمنټ یې پې بیخي خراب کړی ده، خپل وخت یې پې دومره ضایع کوي چې د کتاب لوستلو او یا د کتاب لوستلو خپل هغه ورته نه لري، یعنی کوم اهمیت ورته نه لري چې پردای دې چې هغه پبجی گیم کوي، پردای دې چې په ټک ټاک کې ویډیو غانې خبرې کی، باید کتاب ولولي. نو لکه څنګه چې سهار ته مخکې دا خبره یا دې خبرې ته اشاره وکړه چې افغان سړی دا ژوند چې دی دا مینج شوی نه ده، همدغسې زموږ د ځوان نسل ژوند بیخي بې مینجمنټ ده، بې ترتیبه ده، دومره بې ترتیبه ده چې حتی دوی ته دغه ذهنیت هم نه ده ورکول شوی چې تاسو دا سوشل میډیا باید په څه ډول وکاروئ، څومره وخت لپاره یې وکاروئ، اقلا د تلیری ساعتو کې باید څو دقیقو لپاره یا د څو ساعتو لپاره استعمال شي. په نوره نړۍ کې خلکو د خپل ژوند دومره مینجمنټ کړی او دومره د تقسیم اوقات سره برابر کړی ده چې هغې که بس کې هم وي خپل وخت نه ضایع کوي، کتاب لولي، د کتاب په ارزښت پوهېږي. د ارزښت په اړه یې هم سهار ته بیا یادونه وکړه چې دلته که چاته ووایه چې نور نړۍ کې که چاته ووایه چې مثلا مونږ د کتاب د عامه پوهاوي یا د کتاب په ګډو افغانستان کې خلکو ته یو هغه ورکوو، پیغام ورکوو، کېدای شي در پورې وخاندي. طبیعي خبره ده په افغانستان کې د افغانستان خلکو ته چې د کتاب په اړه هغه ورکوي، یو میسج ورکوي، پیغام ورکوي چې دا وروره ستا ژوند بدلوي، دا ستا لیدلوری بدلوي. نو ډېر داسې هغه نه لري، پی باندې اثر پې نه لري. دا هغه څه دي چې زموږ په دې تېرو دوو لسیزو کې د پرمختګونو او د دې نړۍ سره د سیال کېدلو یو ښه پیغام ښه کېدلی شي. خو مونږ ته چې دا کوم پرمختګ راغی د سوشل میډیا او د انټرنیټ کارول، دا مونږ ډېر غلط مینج کړ. نو اوسې تابن سهار ته تازه دا پته وي مونږ د ځوان نسل ډېر زیات وخت هغه وخت چې کتاب مونږ په افغانستان کې انټرنیټ او فیسبوک عام نه و، د کتاب مطالعه څومره وه، او اوس چې فیسبوک او انټرنیټ ډېر زیات عام شوی او زموږ ولسوالیو حتی کلو ته رسېدلی ده، اوس مونږ د کتاب د مطالعې کچه څومره ده؟ زه خو تقریبا 80% دغه اغیز بولم چې زموږ ځوان نسل مطالعه نه کوي یا کتاب نه اخلي. 80% اغیز پې باندې د سوشل میډیا غلط کارول دي.
ډېره مننه ښاغلی عادل. ښاغلی سهار، که تاسو تر اوسه تاسو مخکې یادونه وکړي چې په افغانستان کې ممکن د ځینو اقتصادي ستونزو له کبله اوس لیکوالان او فرهنګیان په هغه سطحه کتابونه نه چاپوي لکه پخوا، به هر میشت لیکوال هم فکر کوي چې همدغه ستونزه لري، آیا د هغوی د خوا اوس په افغانستان کې کتابونه چاپیږي؟
سالی صاحب، تر دې دمه خو د بهر میشتو لخوا نه هم د ځانګړی کوم کتاب ما ته نه دی راغلی چې هغه دې چاپ شوی وي، او یا مثلا هغوی دې ویلي وي چې زموږ کتاب خیر که څوک پیسې نه لري هم را دي نیسي. اصل ستونزه یوازې اقتصادي نه ده، نورې ستونزې هم شته. دلته په افغانستان کې اصلا د کتاب چې دی کتاب لوستل لومړیتوب نه دی ګڼل شوی، لکه د ژوند نور لومړیتوبونه چې موږ او تاسو لرو، د ژوند لومړنۍ اړتیاوې موږ لرو، په کورونو کې لرو، د خوراک په برخه کې لرو یا په نورو برخو کې، کتاب دغسې یو اړتیا نه ده بلل شوی او دې ته هیڅ ډول کار هم نه دی شوی. د جمهوریت په وخت کې هم د کتاب لوستلو فرهنګ ته کوم کار شوی و؟ د عامو نهادونو لخوانه شوی و، مثلا د کتاب خپرندویانو لخوانه شوی و، د اکاډمیکو ادارو لخوانه شوی و، د سرکار لخوانه نه و شوی. او دا یو ډیره مهمه اړتیا ده چې زموږ اوسنی واکمنې هم باید درک کړي. کتاب لوستل داسې یو شی دی چې د یو چا ژوند او د یو چا جنگي مزاج ختمولی شي، د یو چا د ژوند ډول ډول خپګانونه ختمولی شي. دا چې په افغانستان کې له کلونو راهیسې دلته جنگونه شوي دي او د خلکو مزاجونه جګړې شوي، حتی په افغانستان کې چې اوس هم دا مهال هم د یوې انرژۍ اعلان هم جوړیږي، هغه کس باید انرژي وچکي او له هغه وروسته بیا له یو چا سره جګړه وکړي، هغه په بوکس باندې ووهي، په لغته باندې ووهي. یعنی داسې یو اعلان دلته نه دی جوړ شوی چې یو څوک انرژي وچکي او هغه ته یو مثبت عمل هغه وکړي. یو ښه کتاب ولولي یا مثلا په درسونو کې اول نمره راشي. یعنی دلته د خلکو مزاجونه چې دي په بشپړه توګه جنگي دي، او دغه د خلکو جنگي مزاجونه یوازینی شی کتاب دی چې دغه د خلکو جنگي مزاجونه سړولی شي او قرارولی شي او خلک یو سلحامیز لوري ته بیولی شي. زما په اند باندې سرکار باید دغه برخه ته ډیره زیاته توجه وکړي، په ښوونځیو کې عامه کتابتونونه جوړ کړي، ځوانان وهڅوي چې هغوی کتابونه ولولي، خیر سوشل میډیا دې هم وکاروي، هیڅ ستونزه نشته، خو په سوشل میډیا کې د دوی داسې کارونه وکړي چې له کتابونو نه کوم شیان زده کړي وي، هغه دې د سوشل میډیا او د خواله رسنیو له لارې نه له نورو سره شریک کاندي، د هغوی ګټې دې ورته ووایي چې مګر د کتاب لوستلو له لارې دغسې څه زده کړي دي. کله چې یو څوک کتاب ولولي د هغه ښې خبرې راځي، کله چې یو څوک کتاب لولي د یو کتاب لوستونکي انسان خبرې د ډیرو خلکو د هرکلي وړ کیږي. دغه کار ته باید کمپاین وشي، یعنی یوازې دا نه چې موږ او تاسې زده کړې وکړو او له زده کړو وروسته دغو زده کړو له لارې نه یوه دنده پیدا کړی شو، موږ او تاسې باید عمومي مطالعه هم ولرو. د عمومي مطالعې ګټه دا ده چې کله ته له یو چا سره خبرې کوې هغه مقابل لوري به ستا خبرو ته ښه غوږ نیسي. بل دا ده که ته چېرته پرېکړې کوې د یو څه په اړه باندې، ته به یوه ښه پرېکړه کولی شي، ځکه تا به دومره ډېره مطالعه کړې وي چې د هر څه په اړه باندې به ښه ډېر خورا ډېر معلومات لري، او هغه معلومات به له تا سره مرسته کوي چې د ژوند چارې دې درته اسانه کړي. نو زما په اند باندې د کتاب لوستلو د فرهنګ بیرته عامولو لپاره باید ډېر زیات کار وشي، ډېره زیاته توجه ورته وشي، او بې له دې نه چې خلک په کتابونو باندې پیسې ورکړي یا د کتاب لپاره پیسې ځانګړې کړي، په هغو پیسو باندې بیا کتابونه رانیسي، باید عامه کتابتونونه ډېر شي، او دې چارې ته باید سرکار هم بیخي ډېره زیاته توجه وکړي.
ډېر مننه
عادل صاحب. مننه هم د هغو نهادونو نه چې هغوی د ځوانانو لپاره کار کوي، دا ده چې لومړیتوب باید د ځوانانو لپاره کتاب رسول او د کتاب لوستلو ته هڅول وي.
ډېر مننه عادل صاحب. تاسو په خپله په افغانستان کې د کتاب لوستلو کلتور ته د ودې ورکولو لپاره څه کړی دي؟
جناب صالح صاحب محترم، موږ د کتاب لوستلو د فرهنګ عامولو په خاطر باندې مو په وار وار هر غونډې، هر مجلس او هر سیمې ته د کتاب د نندارتون، کتاب نندارتون نه مو جوړ کړي، هلته عام ولسته عام خلکو ته، هلته چې څوک راغلي هغوی ته مو ښودلي دي په کتاب ورته بحث کړی، دا د کتاب په ګټو ورته لګېدلي یو. د دې تر څنګ مو مکتبونو ته، هغه ښوونځی چې په کلیو ولسونو کې دي، تر خپله توانه مو ورته هغه فری کتابونه ورکړي دي، د هغوی د کتابتونونو سره مو مرستې کړي دي. دا هغه څه دي چې هغه زموږ په توان کې پوره وي، لکه څنګه چې سهار صاحب وویل چې موږ په کار دا ده چې موږ باید د ځوانانو د ذهنونو د آماده کولو په خاطر باندې هغوی ته هرې سیمې ته کتاب باید ور ورسیږي، او د هغو نهادونه چې په نورو برخو کې کار کوي د کتاب رسولو په برخه کې هم باید کار وشي. موږ تر خپله حده خپلې هڅې کړي دي، په پوهنتونونو کې مو د خپلې خپرندوی ټولنې په نمایندګۍ هلته یو کوچنی کتابتون جوړ کړی هرې سیمه کې، همدارنګه په لرې پرتو سیمو کې ښوونځیو کې مو هم همدارنګه هغه جوړ کړي دي، کتابتونونه جوړ کړي دي چې محصلین ته یې ګټه واخلي. او بدبختانه دا چې څوک نه ورته تشویقېږي، موږ له توانه اوس دا پوره نه ده چې مثلا په هر سیمه او هر ځای کې موږ یو کس داسې وګمارو چې بیا د کتاب لوستنې دپاره هغه محصلین تشویق کړي او رایې ولي ورته ووایي چې تاسې دغه کتابونه ولولئ. دغسې یو کار به نه ده کړی، خو کتاب مو ورته ورسولی، د کتاب د مطالعې ماحول مو ورته برابر کړی. خوشبختانه په ننګرهار کې د عامه کتابتونونه تر یو حده شته، پرته له شخصي کتابتونونو نه عامه کتابتونونه هم شته. دا چې د زموږ د مطالعې د فرهنګ کچه راټیټه ده، زموږ د ځوانانو هغه عامه ذهنیت ورته جوړ نه دی، دا بیا بېله خبره ده. په کار دا ده چې لومړی د ذهنونو په جوړولو باندې کار وشي، او هغوی ته دا ذهن ورکول شي چې وروره ستا مطالعه ستا ژوند بدلوي.
دغسې کار دپاره خو له بنسټ نه کار کول ضروري وي. ښاغلی سهر، فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې ماشومانو ته د کتاب لوستلو دپاره یا د کتاب لوستلو د کلتور د ودې دپاره هڅې کېږي؟
په تېر کې خو داسې کوم یو مشخص مثال زه نه لرم چې زما مخې ته راغلی وي چې داسې یو کار دې شوی وي. البته اوس د یونیسف له خوا نه د یو څه کتابونو رانیولو او د 150 وړو عامه کتابتونونو د جوړولو یو هڅه روانه ده چې کتابونه له کتاب پلورونکو رانیسي، د هغه لپاره د پښتو او فارسي کتابونه، او په بېلابېلو ولایتونو کې به دوی 150 وړې لایبرریانې جوړوي او هغه به په ښوونځیو کې جوړوي. نو دا یوه بهترینه هڅه ده. یو وخت د ښاغلي غزنفر صاحب یو کتاب چاپ شوی و د زرو هندارو کور، په دې کې وړې وړې هڅوونکې قصې وې چې د زن د طریقې ډېرې ښې ښې قصې وې پکې. ما په هغه وخت کې چې دوی په هغه وخت کې وس هم لاره زما په اند باندې مشاور وزیر و، ما یو وړاندیز ورته کړی و. ما ورته ویلي وو چې همدغسې کتابونه باید د ښوونځیو په نصاب کې شامل شي چې زده کوونکي له څلورم ټولګي نه په کتاب لوستلو باندې عادت شي، عمومي مطالعه یې ډېره شي او په هره برخه کې په راتلونکي کې له دوی نه یو ښه لیکوال جوړ شي. ما ته پخپله یو ملګري یو وخت وویل چې د تاسو سره ډېر زیات په کتاب لوزي کې د ادبیاتو د برخې کتابونه دي. نو ما ورته وویل چې ادبیات خو چې دی دا د هر څه بیس دی، یو بنسټ دی د لیکوالۍ او د مسلکیتوب یو بنسټ دی. که چیرې یو انجینر ښه لیکوال وي او یا ښه مطالعه ولري، هغه به په دې خپل مسلک او خپله برخه کې بهترین کتابونه ولیکي. دغه ډول که چیرې یو ډاکټر ښه کتاب لوستونکی وي، ښه مطالعه ولري او په ادبیاتو باندې دی حاکم وي، په خپله ژبه کې پرې حاکم وي، نو په خپله بخش او په خپله څانګه کې به په خپل مسلک کې به یو بهترین کتاب ولیکلی شي. دی که چیرې موږ دغه زده کوونکي له ښوونځي نه په عامه مطالعه باندې عادت کړو، په راتلونکي کې به دوی له هرې څانګې نه چې فارغ شي، د دوی نه به یو ښه لیکوال په خپل مسلک کې جوړ شي. موږ مسلکي لیکوالان ډېر کم لرو، په طب کې ډېر کم ښه لیکوالان لرو، په انجینرۍ کې ډېر کم لرو، په دغسې نورو مسلکي برخو کې ډېر کم ښه لیکوال لرو. وجه یې دا ده چې دلته عمومي مطالعه دا عامه نه ده او هر څوک په خپله برخه کې ښه لیکل نه شي کولی. زما په اند باندې له ښوونځي نه باید په لوستونکو باندې عامه مطالعه وشي، په ځانګړي ډول د ادبیاتو د برخې چې له دوی نه په راتلونکي کې ښه لیکوالان جوړ شي. که چیرې دوی له یوې مسلکي برخې نه فارغ شي، دوی به په خپله برخه کې په خپله څانګه کې یو ښه څانګیز لیکوال وي. نو زما په اند باندې په ښوونځیو کې د عامه کتابتونونو جوړول او هلته د هر ډول کتابونو شتون ډېر زیات ضرور دی او دې برخې ته باید ډېره زیاته توجه وشي. موږ په خپله په لغمان کې دانش فرهنګي په نامه باندې یو مرکز جوړ کړی و چې هلته مو غونډې او سیمینارونه هم کول او هلته مو د الفت عامه کتابتون په نامه باندې کتابتون هم جوړ کړی و چې ډېر زیات کتابونه لرل. هلته د پوهنتون نه به شاګردان مطالعې لپاره هم ورته راتلل او دا مهال د یو څه ستونزو له امله هلته کتابونه لږ غیر منظم والی او د ډیټابیس د نشتون له امله هلته یو څه مشکلات راغلي دي. خو انشاءالله موږ به ډېر زر حل کړو او بیا به هلته خلک راشي. موږ په خپله داسې یو پروګرام هم لرو چې په شپاړسو په پښتون میشتو ولایتونو کې یا هغو ځایونو کې چې هلته جګړې ډېرې زیاتې تېرې شوي دي، هلته موږ 3000 کورنیو ته 1500 کتابونه ورکړو او داسې کتابونه ورکړو چې هغه هڅوونکي کتابونه وي چې هم یو څوک د مطالعې ته هڅوي. او هغوی ته مو بیا واړه واړه ورکشاپونه جوړول. په ورکشاپ کې مو هر یو تن ته لس کتابونه ورکول او ورته ویل مو له هغې سره مو یو پوښتنلیک هم ورکوو چې د دې کتاب له لوستلو وروسته په تاسو کې څه بدلون راغی او تاسو له نور چا سره خپل معلومات چې د دې کتاب نه مو ترلاسه کړي ول څه ډول مشارک کړل. دغه ډول مو هغوی ته ویل چې خپلې کورنۍ هم تاسې وهڅوئ که یو څوک کتاب ستاسې په کورنۍ کې نه شي لوستلی، تاسې کوښښ وکړئ چې هغه څوک چې کتاب لوستلی شي هغه دې ټول کینوي او په دغه کتاب کې چې څه دي ګټور دي د دوی ژوند بڼه بدلولی شي، یا مثلا نوي څه دي چې دغه اورېدونکي د هرکلی وړ وي هغه ورته ولولئ. خو متاسفانه تر دې دمه پورې موږ په دغه هڅه کې پوره نه یو بریالي شوي. تر یو حده پورې موږ دا کار وکړ خو وړاندې مو نه شوی کړی چې دا کیسه مخې ته بوزو.
ډېره مننه عادل صاحب. نن سبا په افغانستان کې د کتابونو د چاپ ټولو اسانتیاوې سته. پخوا خو وضعیت داسې و تر 2000 لومړي میلادي کال وروسته چې زیات کتابونه به لاهور او نور ځایونو ته د چاپ دپاره وړل کېدل چې په افغانستان کې کافي اندازه ماشینونه نه وه. اوس وضعیت څه ده؟ یو کتاب په بشپړ ډول په افغانستان کې د چاپ امکانات لري؟
ولې نه، د افغانستان د چاپ کیفیت، د افغانستان د ماشینرۍ کیفیت او د افغانستان د هغه صحافت کیفیت تر لاهور او تر پیښور اوس ډېر زیات ښه شوی. ډېر کم توپیر به په هغه کې ولري سره قیمت کې چې له پیښوره به یو 3 روپۍ یا 4 روپۍ ګران تمامېږي، ځکه په پیښور کې خپل پاکستان خپل کاغذ لري، هر ډول کاغذ لري په حساب باندې. یو خارجي کاغذ ده چې مثلا سپین کاغذ، موږ دا ویرجي کاغذ ورته وایو، په دې کې بیا ډېر ډولونه دي. خو د پاکستان کتاب چې ارزان چاپ کیږي او عمده علت دا ده چې هغوی خپل کاغذ لري او مشینري زړه ده، کیفیت یې بیا تر مخ ښه نه دی. د خوښۍ ځای ده چې کابل اوس تر کوزې پختونخوا تر لاهور ډېره ښه مشینري لري، خو بدبختي بیا دا ده چې په تیرو دوو درېو کلونو کې د کار کچه ډېره زیاته راکمه شوې ده. ځکه پخوا یې قراردادونه لرودل، وزارت معارف سره یې قراردادونه لرودل، په افغانستان کې چاپي رسنۍ وي، مجلې وي، کتابونه ول، یو ښه لوی بازار یې لرود. یعنی هرې مطبعې ماښام لپاره ډېره یو ښه مزدوري کوله. دا چې اوس ټول له ستونزو سره مخ دي، قراردادونه نه لري، همدارنګه د چاپ کچه یې ډېره زیاته راټیټه شوې ده. که پخوا مثلا یو مطبعې هفته کې لس کتابه چاپ کول، اوس فکر نه کوم چې دوه یا درې هم چاپ کی کابل کې. علت یې د اقتصادي ضعف او په افغانستان کې د پروژو د نورو امکاناتو نشتون ده. نو د چاپ امکانات ډېر زیات دي په افغانستان کې، خو دا چې نورې اقتصادي ستونزې ویرې دي، فلحال به مشینري زموږ ډېره زیاته په ټپه ولاړه وي. ډېرې مطبعې به زما په حضور کې په کابل کې پټه په ودرېدلې، ځینې مشینریانې حتی بېرته کوزې پښتونخوا ته خلکو ویوړلې، خرڅې کړلې په هغې خلکو باندې. علت یې دا و چې دلته کار په ټپه ودرېدلی و، نو دا یو لویه ستونزه ده هغه لپاره، د چاپ د خلکو دپاره.
بلې سهار صاحب، تاسو چې دومره پرمختللي ماشینونه راوړي دي او اوس د چاپ په بهیر هم هغسې نه دی لکه پخوا، نو دا تقریبا په تاوان ویلی سو چې تاسو روان یاست؟
سالی صاحب، موږ تاسو چې لومړي سره همدا خبرې دلته پیل کړلې، همدا خبره مو وکړله چې دغه بهیر یو څه ټکنۍ شوی دی. نو ټکنۍ په دې معنا چې یعنی کارونه کم شوي دي. نو چې کارونه کم شي، ظاهره خبره ده چې ستونزې به پیښېږي، کارونه به کمیږي، اقتصادي ستونزې به راځي، ډېر خلک به بېکاره کېږي، کارګر به رخصتېږي، خپلو کورونو ته به ځي. نو دغه ستونزې شته.
ډېره مننه. یو اوریدونکی په لاین کې د دوی ته ورځو، په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نه سي، د دوی به واورو چې دوی د پروګرام د موضوع په اړه څه نظر لري یا هم له میلمنو نه کومه پوښتنه که لري. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوئ.
سلامونه سالی صاحب ته، میلمنو ته، اوریدونکو ته. نبی الله زبلای دا شیبه له غزنې خبرې کوم.
مهرباني وکړئ زبلای صاحب.
ډېره مننه کوم. البته له میلمنو نه پوښتنه هم لرم. اول دا به درته ووایم که اوس که موږ تاسې افغانستان ته وګورو، یعنی تاسو خو دلته نه یاست، موږ دا روان حالت د مطالعې حالت په سترګو وینو، نسبت پخوا ته لږ څه د هغه ځوانانو، خاصتا د افغانانو، هغه مطالعې ته لږ څه ناهیلي دي، لږ څه هغه مینه محبت راشه درشه، او د کتاب لوستل، پلورل، اخیستل ورسره کم سوي دي. ځکه چې هغه وخت چې یعنی ډیری وخت هغه وخت ځوانان لیواله کېږي مطالعې ته، چې دوی له هغه که څه هم علم هر وخت او په هر ځای کې فرض ده او ښه ده او باید وسي، خو لږ څه افغانان هغه اقتصادي وضعیت هم په نظر کې نیسي. مثلا که یو څوک پوه شي چې زه مثلا باید که مطالعه وکم، کتابونو څخه ډېر استفاده وکم، کېدای شي ما ته یو ښه وظیفه پیدا شي. نو دغه مطالعې کچه څه نه څه کم رنګ سوي، دغه په دې خاطر چې څه نه څه له کار پیدایش له وظیفې نه همداسې یو څه ناهیلي دي.
بلې زبلای صاحب، موږ په دې اړه مخکې خبرې وکړې، اوس که دا راته ووایست چې دغه ستونزه څنګه حلېدلی سي، نه څه اقدامات باید وسي؟
خو په ټوله کې مو پیغام دا ده ځوانانو ته چې کتاب یوازې دا نه ده چې مثلا که موږ ډېره مطالعه وکړو، ډېر تعلیم وکړو، نو موږ هغه یوازې له وظیفې سره تړاو لري، نه، بلکې له پوهې، دانشتوب، له هر څه، یعنی موږ بریا ته رسوي. نو موږ باید هیڅ وخت هغه د تعلیم د لاسته راوړلو، حاصلولو لار بدله نه کړو، بلکې موږ یو داسې لور ته بیایي چې هغه به سل فیصده یعنی زموږ په ګټه یې. نو افغانان د ناهیلي کېږي نه، انشاءالله تعلیم او مطالعه هغه څه دي چې موږ بریا ته رسوي. او له میلمنو نه مې پوښتنه همدا ده چې آیا د زمان نظر واقعن هم همداسې ده کېدای شي په افغانستان کې اوس مطالعه لست ځوانان راګرځېدلي مطالعه له کتابونو سره مینه محبت هغه ډېر زیات سیدوی به ورسره سروکارو څه نه څه کم رنګ سوي دي که نه. مننه مهرباني.
ډېره مننه. عادل صاحب بیا هم اورېدونکي د دې پوښتنې په اړه که تاسو خپل نظر شریک کړئ.
پدې موضوع مخکې هم بحث وکړو چې مطالعه فرهنګ ډیر کم شوی ده او علتونه یې ډیر زیات دي. تاریخ محترم تاسې تر موږ مخکې هم پدې موضوع بحث وکړو که یو کورنۍ دوه یا درې تنه په خپل کور کې په دنده ګمارل شوي وي، دندې یې کولې، نو یو ورور دوه ورورونو یا کوچنیانو باندې پر خصوصي یا دولتي پوهنتونونو کې زده کړې کولې او هغه ته یې امکانات برابرول، دا چې دغه کورنۍ دوه تنه چې دندې درلودلې اوس په کور شوي دي، طبعاً ستونزه دا ده چې هغه به اوس خپل کوچنیان څنګه تمویل کړي، څنګه به ورته کتاب واخلي او څنګه به پوهنتون او ښوونځي ته ولېږي. دا هغه څه دي چې دا د کار یا په وطن کې د کارونو د نشتوالي په لامل ګرځېدلی دی او د کتاب او د مطالعې په هغه باندې منفي اثر کړی ده. نو زما نظر دا ده چې که په وطن کې ځوانان کارونو ته مخه کړي او کار ورته پیدا شي، همدارنګه زموږ د هغه بنسټونه چې واقعا په توان کې دي له دې توانه وتلی شي، ملي سوداګر دي که نور نهادونه دي، چې د تعلیمي برنامې زموږ تقویه کړي، تر څنګ ورته د هغې برنامو کې یوه هغه باید همدا اوسېږي چې کتابخانه او زده کوونکي مطالعې ته تشویقول، دا باید زموږ د هغه د ښوونځي په کریکولم کې یو شامل مضمون اوسېږي. خو دا چې اوس فلحال په دغه مسله باندې موږ برلاسي نه یو، زموږ هڅه به دا وي چې زموږ د تعلیمي قشر او د دې لیکوالې طبقې د مشرانو لیکوالانو حتی باید دا اوسېږي چې وزارت معرف تحصیلات علي په دې باندې اصلي مکلف وګرځي چې وروره د پرته له تدریسي ماحول نه موږ باید د مطالعې یو ځانګړی هغه ولرو او ځوانان مطالعې ته وهڅوو.
ډېره مننه. د دانش خپرندوی ټولنې مسؤول سپین سهار ته ورځو. سهار صاحب، که یو څوک په افغانستان کې کتاب لیکي، د چاپ دپاره کوم مراحل باید د چا خبره تایی کړي؟
د کتاب لوستل د کتاب لیکلو نه وروسته د ډیزاین برخه ده چې هغه باید په سمه بڼه وسی، او د کتاب پروف لوستل او دا دي چې دا باید په سمه بڼه باندې وشي چې هغه یو مسلکی کس وګوري. ځکه ډېر کله یو څوک چې کتاب لولي خپلې تېروتنې په خپله بېرته نشي نیولی، ځکه ده چې په ذهن کې کوم کتاب لیکلی په کاغذ کې همغه شی ویني، تېروتنې ترېنه تېرېږي. یعنی پری پریس موږ ورته وایو، له چاپ وړاندې کومه مرحله چې ده هغه د کتاب د سمولو مرحله ده، د کتاب د سم ډیزاینولو مرحله ده، یعنی دا د کښتلو مرحله ده، او له هغې نه وروسته کتاب بیا چاپ ته ځي. خو تر ټولو مهمه برخه یې چې ده هغه تر ډیزاین او ټولو نه مخکې د کتاب لوستلو مرحله ده، او په کتاب لوستلو پسې بیا دغه د کتاب بېرته سمولو مرحله ده، او له هغې نه وروسته چاپ ته تللو مرحله ده. نور داسې خاص څه نه لري.
بلې سهار صاحب، تاسو داسې کسان په خپله ټولنه کې لري چې د کتابونو د چاپ دغه ټول مراحل پر غاړه واخلي، یا د اقل دغه د ایډیټ په برخه کې به مسؤلیت ایډیټ وکړي؟
بلې، موږ خپل ټیم لرو د دې لپاره، او هغوی مسلکي کسان دي چې هر یو تقریبا 15-19 کاله دغسې په دغه برخه کې کار کړی دی، او کار یې هم زموږ د ټولنې وګړو هیوادوالو لیدلی دی. موږ چې کوم کتابونه تر دې دمو چاپ کړي دي هغه په هر لحاظ باندې معیاري او ستنډرډ دي، هم د چاپ برخه، هم د ایډیټ برخه، او همې د ویش برخه، دغه ټولې برخې په دې کې شامل دي. موږ د دې لپاره ځانګړی ټیم لرو، او هغه ټیم په خپله لیکوال سره په همغږۍ باندې دغه کار مخې ته وړي. لومړی تېروتنې له هغه سره شریکوي چې دغو برخو کې ستونزې لري، دغه به موږ او تاسو ته صحیح کوو. په ځانګړي ډول که تاسو لیدلی وي په ډېری کتابونو کې، تاسو خپله هم په دې برخه کې تجربه لرئ. سالی صاحب کتابونه مو لیکلي هم دي، مجله مو هم خپره کړې ده. ډېری خلک زموږ لیکوالان چې دي، زما مطلب په لیکوالانو باندې نیوکه نه ده، غټه ستونزه دا ده چې ډېری زموږ لیکوالان له کمپیوټر سره نه دي بلد. په کمپیوټر باندې خپله لیکنه داسې ټایپ کوي چې په هغې کې سپیسونه نه وي مراد شوي، یعنی هره کلمه جلا جلا نه وي لیکل شوي، چې دا موږ او تاسو ته غټه ستونزه پېښوي. مثلا چې کله دوی کامه ورکوي له کامې مخکې سپیس ورکړی وي، چې کله دا کلمه د کرښې اخیر ته لاړ شي کامه لاندې کرښې ته راځي، یا دغسې فل سټاپ یې ورکړی وي، او یا مثلا کالنی ورکړی وي، سیمی کالنی ورکړی وي، تر مخکې سپیس ورکړی وي، یا قوس او داسې نور، یعنی د سپیسونو ستونزه وي. پکې هره کلمه یې جلا جلا نه وي لیکلې، ډېری کلمې چې جلا جلا ونه لیکل شي هغه یو څوک یو ځای سره لولي او په بله معنا باندې اخلي. نو موږ سره چې کوم ټیم دی هغه دغه ټولې ستونزې د لیکوالانو ورحل کوي او له لیکوالانو سره په همغږۍ باندې مخې ته ځي.
او داسې مسلکي کسان هم لري چې په بېلابېلو برخو کې تجربه هم ولري. د ایډیټ تر څنګ مثلا یو څوک د انجینرۍ په برخه کې کتاب ورسته وي چې دی د ایډیټ پوره صلاحیت ولري، دغه راز که د طب په اړه کوم کتاب وي چې په دې اړه هغه متخصص کس دا کتاب ایډیټ کې وګوري، دغسې مسلکي څانګو کې هم کسان لري.
مګر اصلا د ادبیاتو د برخې کسان لرو، یعنی هغوی ژبه ور ادبي کوي، نور د کتاب هغه مسلکي برخه چې ده هغه په خپله په لیکوال پورې اړه لري. تاسې به هم لیدلي وي چې په ډېری نورو هیوادونو کې په نورو ژبو کې هم چې کله لیکوالان کتابونه لیکي بیرته چې ایډیټ ته د خپرندوی خپرنځي ته ورکوي، هغوی یوازې د ادبیاتو برخه سموي. ډېر کله دغه د مسلک برخه چې ده مسلکي او څانګیزه برخه هغه په خپله په لیکوال پورې اړه لري چې هغه یې په خپله اصلاح کړي، ځکه موږ چې کله کتاب ایډیټ کړو هغه په خپله بیرته بیا لیکوال ته ورسپارو، د هغې پروف ورکوو چې مسلکي برخه یې هغوی په خپله وګوري، ځکه ډېر کله مسلکي برخې سره یې ایډیټ کوونکی ډېر کار نه لري. او ما د همغږي خبره هم وکړه که په کوم ځای باندې په خپله د ایډیټر پوه نه شي هغه په خپله لیکوال سره همغږي کوي هغه ستونزه او په ګډه باندې حل کوي.
ډېره مننه. له یوې وقفې نه وروسته یو اوریدونکي ته ورزو چې زنګ وهلی دی.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ژوند رنګونو پروګرام ته له ازادي راډیو نه غوږ یاست. نن په افغانستان کې د کتاب د چاپ او لوستلو پر موضوع خبرې کوو. میلمانه مو دي د میوند خپرندوی ټولنې مسؤل هدایت الله عادل، دغه راز د دانش خپرندوی ټولنې مسؤل سپین سهار. یو اوریدونکی په لنګ کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړي. ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي.
وعلیکم
السلام مهرباني احمدي صاحب. بالکل
مننه. البته کتاب اخره تاسو ښه پروګرام جوړ کړی ده. افغانستان کې وګوره محترمه، ډېر بخښنه غواړم د تاسو مې له یاده وته بخښه دي. او زیاتره وختونه کې خو موږ ګورو چې موږ دغه زیاتره خلک ساینسي کتابونه تقریبا لولي یا تقریبا مطالعه یې، نو زیاتره وخت موږ ګورو چې دغه ځوانان اوس خو بدبختي دغه چې کداسې موږ تاسو افغانستان کې خو مشکلاتونه زیات دي، نو دغه زیاتره استادان چې دي نو زیاتره شاګردان چې ورځي خو دغه کلو بانډو کې چې وګورې اوس دغه رښتیا رښتیا چې وایي دغه مدرسې جوړې شوي زنانو لپاره، دغه د نارینه لپاره، یعنې ماشومان هلکان ورځي، نو دغه یو ښه ګام ده. نو بدبختي دغه چې داسې موږ داسې وخت نه لرو، یعنې زیاتره خلک وګوره چې خپل ستونزو کې غرق دي، ستونزو کې مطالعه دي چې وګوره خپل یو بېګا لپاره یو مړی روټي پیدا کوي، نو هغه خاص زموږ منطقې کې داسې خاص توجه خو نشته. ورته بیا هم دغه دیني مسایلو کې خلک ډېر یعنې کوشش کوي چې هېواده پورې دغه ځوان نجونې دغه کلو بانډو کې اوس زیاتره مدرسې جوړې شوي دي، پکې چې خلک تعلیم کوي. نو دا به ما په نظر خو افغانستان کې لږ ذره پرمختګ وکړي، خو ټول عمر ته به پکې وشي، یعنی ټول عمر کې باید کوشش وشي چې انسان لوست
وشي. یعنی کورنۍ کې مستاسو په خپل کورنۍ کې د کتاب لوستلو د بهیر په اړه راته وایست چې کوم څوک کتاب لولي؟
او ولا به وخت خدای چې موږ د دیني ذکر باندې څنګه وایو دنی زده کړم خپل پوری دی، بیا هم کوشش کو یعنی خپل جماعت کې مولوی صاحب د دې دایمه وخت ورزو خپل کوشش کو زیاده پر خپل هغه یو جی پر ځان ورسو. نو خاص د څه قرنی کې هم مکتب ته زی، نو د څه خاص غټان موږ لرو چې هغه کې دا مجله کتابو کې مثلا چاپ یو کې اغلب باندې موږ ته خاص غنل ورو محترمه نو بیا هم دغه وړ ماشومان مکتب ته ځي کوشش کوي چې واده پورې پنځم سم کې دي شپږم کې دي راسي یو څه کوشش کوي چې واڅو کوي یو 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 سزده کې نو او دې اخر کې وګورم تاسو دې نه وخت کې وګورئ چې موږ ګړي کې مې دې انسان لوسته نه لوسته خو ګور مخکې تیاری نو کوشش باید خلک ټول افغانستان کې چې واده پورې خپل زده کړو ته کوشش وکړي یعنی ځان یو جته ورسي صحیح توګه باندې نو دا باید اثر د بدغه وخت کې محترمه
ډېر مننه اوبین کوي له بغلان ولایت نه د مومن خبرندوی ټولنې مسؤول هدایت الله عادل ته ورزو عادل صاحب د کتابونو لګښتونه څوک پر غاړه اخلي یعنی دا سی کتابونه ستا چې تاسو په خپل لګښت چاپوي په زیاتو مواردو کې بیا لیکوالان د خپل کتابونو لګښت پر غاړه اخلي تاسو کوم ډول کتابونه چاپوي او هغه لیکوالان چې لګښت پر غاړه اخلي هغه څه ډول کتابونه دي
سالی سم محترم دا څو کټګوري لري یو هغه کتابونه دي چې موږ د کتاب هغه ته ګورو وضعیت ته ګورو چې دغه کتاب ټولنه کې خرڅیږي لوستونکي لري اخیستونکي لري نو بیا لیکوال ته یوازې د هغه حق زحمت چې سل کتابه کیږي هغه ورکو او کتاب په خپل ټول لګښت خپل غالو چاپ کوي ډیزاین چاپ هر څه ټول مراحل په خپل تر سره کو او د بازار ته توزیع هم زمون په واکې وی په خپل توزیع کو افغانستان هرې سیمې او هر بازار ته رسو دوه مهمه کټګوري دي چې یو څوک د مثلا د خپل شاو قوزاو کلمخي کتاب لیکلای خو موږ دغه زوق ته درنه سره ګورو همته د سینې شکوونه چې مثلا هغه کتاب هم باید ډیر زیات لوستونکي او بازار ولري طبعا لري نه ماته یو نیکه مشوره ورکو چې کتاب باید چاپ شي خو د چاپ تر څنګ ورته بیا ک یو څو بار مونږ اخلو یو څه پاغا چو کتاب ورته چاپ کوو دا هغه هله پوره کیږي دویم زمون د چاپ په بهیر کې تر ډیره زیات هغه چې او خو د تدریسي بهیر کتابونه موږ د کابل پانتون او د ننګرهار پانتون د افغانستان د ځینو نورو پانتونونو د استادانو کتابونه چاپ کول هغوی ته مو باقاعده د هغوی حق او زحمه هم ورکوله او کتابونه یې په بازار کې ډېر ښه وتل دا چې اوس تر ډېره حده دغه کچه راکمه شوې ده نو استادان هم همدا هیله کړې چې اوس موږ سره ټول برخو کې باید همغږي وسی او هغه بازار ته په کتو باید د هغوی تقاضا هم ډېره کمه وسیږي زمونږ هم هغومره هغه نه شته لکه پخوا چې مثلا یو کتاب موږ په یو سمستر کې چاپ کاوه زر ټوکه وته اوس په شپږو سمسترونو کې هم هغه کتاب زر ټوکه نه شي وتلی یعنې په دوو دریو کلو کې هم نه شي وتلی نو دا هغه څه دي چې د کتاب کټګوري او د کتاب لوستونکو او
ډېر مننه سهار صاحب نستاو سو په دغه خبرندوی ټولنه کې دا پریکړه څو کوي چې دا کتاب په چاپ ارزي کنه ارزي د دې کتاب لګښت لیکوال یا ژباړن باید ورکړي که تاسو یې ورکوي
سالی سم مخ وختي ادونه وکړه چې موږ د کتاب کتلو کتاب لستلو او کتاب د سکخت لپاره خپل ټیم لرو د هغوی سره په مشوره باندې موږ یو کتاب لومړی ګورو او له هغې وروسته بیا دا پریکړه کوو چې دا کتاب باید موږ خپله چاپ کړو یا لیکوال سره شریک چاپ کړو او که نه مصرف یې باید لیکوال په خپله پرې کړي یوه غټه ستونزه دا ده چې کله کتاب خرڅلاو نه وي بیا د یو ښه کتاب په اړه باندې هم یو څوک دا پریکړه نه شي کولی چې باید چاپ کړي او یا څومره چاپ کړي ځکه کتاب چې خرڅ نه شي موږ بل کتاب موږ چې کوم کتابونه خرڅوو په هغو پیسو باندې کوښښ کوو چې نور کتابونه چاپ کړو نو کله چې کتابونه ډیر نه خرڅیږي نو حتما د لړۍ له یو ډول ستونزو سره مخ کیږي نو پریکړه خو همدغه ډول کوو چې زموږ ټیم لومړی ګوري او له هغه وروسته بیا دا فیصله کوو چې دا کتاب باید څوک چاپ کړي او یا لګښت څوک وکړي
بله عادل صاحب کوم کتاب خپل لګښت په خپله پوره کوي یعنی فکر کوي چې ټول کتابونه نه خرڅیږي که ځینې داسې دي چې په لنډه موده کې زیات خرڅیږي او بیا بیا یې چاپوي تاسو
ولې نه موږ په ادبیاتو کې ډېری داسې کتابونه لرو چې لا هم د هغې په بازار کې تقاضا ډېره زیاته ده ارواخات خدای بخلی مسیر احمد احمدی ناول ندی استاد غزنفر کتاب ندی امداس مشران اوری استادان اور کتاب ندی چا پدې ټولنه کې لوستون کې لري خاص شایقین لري پیسې باندې نو د هغه تقاضا په بازار کې ډیره زیاته ده او موږ حتی دغه اوسنی هغه کې لږ ټکانې شوي هم یو خو په پلان کې موږ چې مثلا کم یوې کمبوتي ډېر زرې چاپ کړو ځکه د استاد غزنفر کتابونه همدارنګه د ارواښاد احمدي صاحب کتابونه همدارنګه د یو شمېر نورو لیکوالو کتابونه چې په ادبیاتو کې ډېر لوستونکي لري ډېر زیات غوښتونکي لري نو طبعا هغه شته دي داسې کتاب نه شته چې سړی دې ووایي چې یاره واقعا ټول کتابونه یا بازار نه لري یا یې لوستونکي نه غواړي شته ډېر زیات کتابونه لري چې لوستونکي یې غواړي
بل شغل سپین سهار تاسو داسې کوم پلان نه لري چې ځینې کتابونه په صوتي بڼه پر سی ډي باندې د کتاب سره یو ځای خرڅلاو تک شیږدي؟
دا مهال خو موږ داسې کوم پروګرام نه لرو. البته په راتلونکي کې که چېرته کتاب خرڅلاو ډیر شي یا په خپله د خلکو غوښتنه ډیر شي چې په دغه برخه کې دوی کتابونه وغواړي غږیز کتابونه موږ کولی شو ورته آماده کړو. خو عموما په افغانستان کې غږیز کتابونه دومره دود نه دي. دلته څو ستونزې دي. یوه غټه ستونزه دا ده چې هر څوک د غږیزو کتابونو لپاره وسیله نه لري یا هر څوک سمارټ فون نه لري یا مثلا هر څوک په هر ځای کې برېښنا نه لري حتی یا کمپیوټر نه لري چې هغه ترې نه واورېدلی شي. نو زما په اند باندې په افغانستان کې تر دې مهاله پورې چاپی کتابونه ډیر چلیږي نسبت غږیزو کتابونو ته. خو که په راتلونکي کې غږیز کتابونه هم ډیر شي زما په اند باندې دا به ډیر زیات ښه وي او ډیره زیاته ګټه به ولرلی شي. موږ خو د فعلا لپاره داسې کوم پروګرام نه لرو چې کتابونه غږیز کړو. که څه هم زموږ ډیری کتابونه د راډیوګانو له خوا نه غږیز شوي هم دي چې په هغو کې مشهور کتاب سینوه دی هغه یو وخت غږیز شوی و. د یوې راډیو له خوا نه دغه ډول پاتې شباران دی هم غږیز شوی و. په یوټیوب کې هم ځینو ملګرو ځینې کتابونه غږیز کړي وو خو نتیجه یې هغسې نه وه لکه څنګه چې تمه وه چې د غږیزو کتابونو لپاره به ښه اورېدونکي موږ پیدا کړی شو. نو تر دې مهاله پورې د غږیز کتابونه دومره ډېر اورېدونکي هم په افغانستان کې نه لري. خو زما هیله دا ده چې په راتلونکي کې دغه چاره هم ډېره شي او تیزه شي. بلکې
سهار صاحب ځینې کتابونه د پی ډي اف په بڼه د خپرندوی له اجازې پرته په انټرنیټ کې لاس په لاس کېږي. په دې اړه غواړم ستاسو نظر واورم چې دا څه ډول کار بولي اخلاقي نظر نه؟
سالی صاحب له اخلاقي نظر خو ټولو ته معلومه ده چې دا یو ښه کار نه دی ځکه یو خپرندوی په دې او لیکوال په دغه برخه کې ډېر زیات زحمتونه ګالي. هغه کتاب چاپوي په هغو باندې پیسې لګوي او هغه بیا په دې تمه وي چې دا کتاب وپلورل شي او په پیسو باندې یو بل ښه کتاب چاپ شي او تر لوستونکي ورسول شي. ما یو وخت زموږ مشر دانش صاحب ته دا خبره وکړله چې زموږ پلانای کتاب یو چا سکین کړی دی او په انټرنیټ کې خپور کړی. هغه راته ویل هېڅ ستونزه نشته پرېږده چې دا خلک دا کتاب ولولي حتی که زموږ په تاوان هم وي خو دوی دې ولولي. خو ستونزه داره چې ما درته وویل چې په افغانستان کې یو غټه ستونزه داره چې خلک دغه هغه وسیلو ته لاسرسی ډېر نه لري چې د هغو له مخې نه دوی یا غږیز کتابونه او یا پی ډي اف کتابونه ولوستلی شي او یا یې واورېدلی شي. او بل داره چې یو څوک تر مخې ایښی کتاب نه لولي په چاپي بڼه باندې چې په ذهن کې هم ښه پاتې کېدلی شي. د کورنۍ لپاره یو ښه ذخیره هم کېدلی شي چې له ده وروسته به یو بل څوک هم ولولي. که چیرې یو څوک یو پی ډي اف کتاب راواخلي او هغه یوازې په خپل سمارټ فون کې دی ولري کېدی چې سترګې هم خرابې کړي دغه ستونزه هم لري ځکه یو معیاري وسیله به دی د هغه لوستلو لپاره نه لري چې هغه د ده ستونزې سترګې نه خرابوي. او دویمه دا چې یو بل څوک به د هغه په لوستلو کې له ده سره ګډون نه شي کولی. که چیرې دوی چاپي کتابونه واخلي خپلې کورنۍ ته یې راوړي او دوی د خپلو ماشومانو او کورنۍ تر دغه چاپ شوی کتاب ولوري زما په اند باندې به دوی خپله کورنۍ هڅولې هم وي چې هغوی هم مطالعې ته او کتاب لوستنې ته وهڅول شي. نو زما په اند باندې دا خو اخلاقي کار نه دی چې یو څوک چاپ شوی کتاب راخلي پی ډي اف باندې خپروي چې هغه هم لیکوال ته زیان رسوي هم خپرندوی ته. خو بیا هم که دوی دا کار کوي او د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې یا په وده کې یو رول ولرلی شي ودې کړي ستونزه نشته. کاشکې زموږ هېوادوال دومره شي چې هغوی کتاب ولولي په هره بڼه چې وي چې ولولي موږ به خوشحالېږو. ځکه موږ سالی صاحب موږ چې کتاب یو کتاب چاپ کوو مګر دومره عادت شوی په دغه شي کې دومره شوق لرو د کتاب خبرولو چې او د کتاب لوستنې د فرهنګ د عامولو چې حتی که په موږ باندې خپل شیطان هم شي خو یو څوک د کتاب ولوستلی شي موږ ورته خوشحالي کو. البته موږ په خپله د دغو کتابونو پی ډي اف بڼه چاته نه ورکوو ځکه موږ خلک هڅوو چې دوی د خپلو کورنیو لپاره په خپلو کورونو کې یو بهترینه د چاپ شوو کتابونو ذخیره ولرلی شي چې د دوی د کورنۍ ټول خلک په هغه کې برخه واخلي او ټول یې ولوستلی شي.
ډېره مننه. غواړم په دې اړه ہدایت اللہ عدل نظر ہم پلنڈو کی ووری چھ دخ پر ونی وقت پا ختمی دو در دل سے بستا سوڑان دیس پا دی برخی کی چھ دی
ساری سے مترم لکت سنگا چی سہار سے گوئے لی دا پی ڈی اف کتابونو البتا بی جازی خبر اول دا یو غیر اخلاقی کار دے مگ یو شمیر زوانان شتے دی چی دی پر انٹرنیٹ کی خاص بلاغونو رجو کری دی زه وایم که یو څوک ته یو چا په اجازه دا کار وکړي دا په ډېره ښایي او چې بجازي یو کتاب په پی ډي اف بڼه خپرېږي په اخلاقي لحاظ یې زه ښه نه بولم. نور چې څوک څنګه په کوم نظر ورته ګوري دا د هغوی خپل کار دی. دویمه خبره د مطالعې همدغه برخه کې باید ووایم چې زموږ ځوانان که غواړي چې په الکترونیکي ډول باندې مطالعه وکړي نو ښه خبره دا ده چې د لیکوال نه اجازه واخلي د لیکوال په اجازه دغه کتاب وغواړي مشکل نه لرو ورسره. خدای دې دوی تکړه کړي چې دوی مطالعه وکړي. حتی موږ په خپله خپرندویه ټولنه کې محصلینو ته په وار وار دا وخت ورکړی اجازه مو ورکړي چې راشي ډېر پراخه ساحه لرو عملته ناست دي هغه ته په ناست دی خپل کتاب کتلی ده خپله ستونزه یې حل کړې.
ډېره مننه د ژوند رنګونو پروګرام مو له ازادي راډیو واورېد. نن مو د مومند خپرندوی ټولنې مسؤل هدایت الله عادل دغه راز د نش خپرندوی ټولنې مسؤل سپین سهار میلمانو ول اوریدونکو هم مننه چې پروګرام ته زنګ را وها او دا پروګرام لا پسې رنگین کړ.
داستا زرین خالونا پلمن کی کراتی داستا زرین خالونا پلمن کی کراتی شاباز کی فرما خوارا زلفانی کا خوشبو ہندار مخت منی سچ گب کے بلخی ہندار مخت منی سچ گب کے بلخی راستہ زرین خالنا پن من کی کراتی شہباز پر مخوارا سلطان کا مشہور کچیری دبل چاس کے زبا ہم درخ پر سر تیر سم کچیری دبل چاس کے زبا ہم درخ پر سر تیر سم خطا نو زینا زکی بی اپا دی دبل زی خطا نو زینا زکی بی اپا دی دبل زی داستا زرین خان اللہ کل مر کی کراتی شاباز کر مخبارا سلطانی کا کسبی سپورت قدم دکی داست شایسته چی نظر نسی نازکی داست شایسته چی نظر نسی نازکی کم کیا ناوکی بلندان کمر می کم کیا ناوکی بلندان کمر می داستا زر خانونا بلا من کی کراتی کم کیا ناوکی بلندان